افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوي تاسو آزادي راډیو ته ورځیات ستاسو السلام علیکم په دې ساعت خبرونه کې راځي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تم لري چې په راتلونکو انتخاباتو کې د رایې کارولو لپاره 2 میلیونه کسان نمونه ولیکي په دې خبرونه کې دا هم ورته چې د ناتو دفاع وزیران نن د افغانستان پر وضعیت خبري کوي خو نوري اس نوري خبرونه په خبرونو پیلوي
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه د ناتو مهم منشي یو اربیا وسلوالو طالبانو ته د افغان حکومت د سولې د وړاندیز ملاتړ وکړل او لاغوی هم وغوښتل چې د سولې خبرو ته انکینی د هرات په شندن ولسوالۍ کې پر یوه جمعه د نامعلومو وسلوالو په حمله کې وتنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي د سوریې د یاغیانو تر کنټرول لاندې یوه سیمه کې د روسیې د هوایي ځواکونو په مشکوکو بریدونو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي د خبرونو تفصیل د ناتو عمومي منشي یو اربیا وسلوالو طالبانو ته د افغان حکومت د سولې د وړاندیز ملاتړ وکړ او له هغوی هم وغوښتل چې د سولې خبرو ته کښېني یان ستولتنبرګ نن د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د ناتو په مقر کې د افغانستان په اړه د دې تړون او د افغانستان په ماموریت کې د شاملو هیوادونو د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې خبر اعلان ته وویل
The Taliban must understand that they will not win on the battlefield.
Taliban باید په دې پوه شي چې د جګړې لاره نشي بریالي کېدای موږ له دوی غواړو چې وسله کېږدي او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې خبرو ته کښېني ناتو دغه راز د وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغانستان د حکومت د موقت اوربند ملاتړ هم کړی دی د یو بل خبر له مخې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوړ پوړی قومندان وایي پر وسلوالو طالبانو د افغان حکومت د حملو بندول به د دوی ځواکونو ته د دې ښه امکانات برابر کړي چې په دې هېواد کې د اسلامي دولت پر ډلې یا داعش حملې سختې کړي په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن دغه څرګندونې نن د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د ناتو په مقر کې خبر اعلان ته وکړې نیکلسن وویل دی اټکل نه کوي چې وسلوال طالبان به د افغان ولسمشر اشرف غني د تېرې ورځې اوربند ومني که نهخه خو د هغه په وینا دغه اوربند د هغو نورو پوځي عملیاتو مخه نه نیسي چې امریکایي ځواکونه یې د دې هېواد په ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مخته وړي جنرال نیکلسن زیاته کړه چې دغه عملیات اوس په ننګرهار کې پراخ شوي او لا به پیاوړي شي په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان د ناتو او په دې هېواد کې د ناتو په ماموریت کې د شلو هېوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې چې نن د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت افغانستان ته د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د نورو ځواکونو استول او تر 2000 میلادي کال وروسته له افغان ځواکونو سره مرسته د غونډې اساسي موضوعات جوړوي خبریالان د غونډه کې د ګډون لپاره په بروکسل کې دی د هرات په شندن ولسوالۍ کې پر یوه جمعه د نامعلومو وسلوالو په حمله کې وتنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي د هرات د امنیې قومندان عبدالوکیل وطنیار ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو چې شمېر 12 تنو ته رسېده نن غرمه مهال پر دې جمعه حمله وکړه د هغه په وینا وسلوال په تېښته بریالي شوي او تر اوسه د دې پیښې په اړه څوک نه دي نیول شوي د دغې حملې په اړه چې تر شا یې څه انګېزه وه هم څه نه دي ویل شوي او مسؤلیت یې هم تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی په لغمان کې بیا 14 څو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده د لغمان ولایت ولی ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 2 بجې د سلطان غازی بابا خارګوټي د یونس چوک په سیمه کې په موټر سایکل کې د ځای په ځای شوي چاودونکو موادو په 14 له امله د مولوي محمد یونس شمخیل په ګډون څلور تنه وژل شوي او لږ تر لږه 12 تنه نور ټپیان دي چې ټپیان د لغمان د عامې روغتیا په روغتون کې تر درملنې لاندې دي د پیښې ټول قربانیان عام وګړي ښودل شوي د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی د لغمان په څنګلوري ولایت ننګرهار کې هم نن په جلال آباد کې په یوې ډله ییزه حمله کې د څو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته درې کسان په دغه حمله کې ووژل شول او شاوخوا 15 نور هم ټپیان شول د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه د سوریه د یاغانو تر کنټرول لاندې یوه سیمه کې د روسیې د هوایي ځواکونو په مشکوکو بریدونو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي دا خبره د سوریې د بشري حقونو د څارنې ډلې چې دفتر یې په لندن کې ده کړې او ویلي دي چې د سوریې په شمال لویدیځ ادلب کې د زردانه پر سیمې د تېرې ورځې په بریدونو کې په وژل شوو کې 15 ماشومان هم شامل دي د دغې ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویلي چې ښایي د وژل شوو کسانو شمېر له دې زیات شي ځکه د شاوخوا شپېتو ټپیانو وضعیت خطرناک دی د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین له چینایي مشرانو سره د خبرو او د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سر مشي ځکه د ګډون لپاره د چین پلازمینې پیکینګ ته ورسي ټاکل شوی. پوتین به نن له خپل چینایي سیال ولسمشر شي جین پینګ او دغه راز د دې هیواد له صدر اعظم لی قیقیانګ سره وګوري او د دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو نړیوالو مسایلو په اړه به ورسره خبرې وکړي. د چین د شانګهای د همکاري د سازمان سرمشیز ته تیاری نیسي. د دغه سرمشیز لپاره د پدغه سرمشیز کې د ګډون لپاره د ایران ولسمشر هم پیکینګ ته ځي. دغه راز افغانستان چې د دې سیمه ییز همکاري د سازمان څارونکی غړی دی په سرمشیز کې به افغان ولسمشر اشرف غنی هم ګډون وکړي. او د کوریسټی روور په نوم د امریکا د فضایي څېړنو د ادارې یا ناسایي وسیلې په مریخ کې پیچلي عضوي مواد موندلي چې په دې سرې سیاره کې د ژوند موجودیت تیوري پیاوړي کوي. د دې ادارې ساینس پوهانو د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دغې وسیلې د ژوند لپاره د اساسي موادو اجزاوې د دې سیارې د یوه لرغوني خلیج په غولي کې پیژندلې دي. د ناسا ساینس پوه او د دې پروژې مسؤول اشوین وساودا ویلي چې د دې چانس شته چې په راتلونکو ماموریتونو کې به نورې داسې نښې نښانې چې آیا په دې سیاره کې ژوند موجود و هم وموندل شي.
تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. د انتخاباتو کمیسیون تمه لري چې په راتلونکو انتخاباتو کې د رایې کارولو لپاره 1,000,000 کسان نمونه ولیکي.
پوست وختاره د عقاب اوس حساب کې 6,000,000 سره کیږي تقریبا او متوقع کیږي چې دا ستوره د انده کې پاتې دا هم د ډېر اوسط لاړ شي.
دا هم ورې چې اجرائیه رئیس عبدالله د جمهوری ریاست پر روان انتخاباتو کې د ځان د کاندیداتوري احتمال رد نه کړ. د ناټو په نننۍ غونډه کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کیږي. هڅه کوي چې په بروکسل کې خپل خبريال سره تماس ونیسو. په بهرنۍ موضوعاتو کې ورې چې د فرانسې ولسمشر له خپل امریکایي سیال څخه غوښتي چې له خپل متحدانو سره دی تجارتي جګړه نه کوي. د نورو مسایلو ترڅنګ د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو پیغامونه خبريږي. ورسره د روژې په مناسبت هم د زنګړی لړۍ یو برخه په همدې خبرونه کې خبرو. انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې په راتلونکو انتخاباتو کې د رایې کارولو لپاره 1,000,000 کسان نمونه ولیکي. تر دې مخکې د ټاکنو کمیسیون تمه شولې وه چې شایي 9,000,000 کسان د دغو انتخاباتو لپاره نوملیکنه وکړي. د دغه کمیسیون یو کمیشنر ازادي راډیو ته ویل چې په ښارونو او ولسوالیو کې د نوملیکنې بهیر درې ورځې نور هم غځول شوی. واصل وسال او نور تفصیل.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون په خبره د افغانستان نیمای وګړي د رای ورکونې په شرایطو برابر دي، خو دغه کمیسون مسؤلین تمه لري چې 1,000,000 وګړي د رای ورکونکو د نوملیکنې په بهیر کې ګډون وکړي. له دې وړاندې دغه کمیسون ویلي چې په ټاکنو کې د 9,000,000 تنو د ګډون لپاره آمادګي لري. د دغه کمیسون یو کمیشنر سید فیصله هاشمی د جمعې پورس آزادي راډیو ته ویل چې تر دې مهاله 15.5,000,000 وګړو نوملیکنه کړې او د نوملیکنې بهیر د جوزا له 22 نیټې نه 25 ته غزول شوی دی.
دغه کوم تارګټ چې موږ ځان سره نیولې و نو هغه د 15 تر 20 پورې و. هغه په دې تناسب کې په انتخاباتو کې څومره د افغانستان خلکو سهم درلود او شرکت کړی و، نو په هغه پیمانه موږ توقع و چې دغه ارقام موږ ولرو ثبتو. خوشبختانه دغه ارقام اوس د کم په 6,000,000 ته رسیږي تقریبا او توقع کیږي چې دا سوره د انده کې پاتې دا هم د ډېر اوسط لاړ شي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو مخې د رای ورکونکو د نوملیکنې بهیر به په کلیو کې د جوزا له 9 نه د سرطان تر 15 منټې پورې روان وي. د دغه کمیسیون مسولین وایي د چهارشنبه په ورځ د دغه کمیسیون د دارالانشا څوکۍ ته د پخوانیو نوماندانو د حقونو په خوندیتوب د 1,390 نوماندانو نوملړ ولسمشۍ ماڼۍ ته لیږل دی. ښاغلی هاشمي هیله مندي ښیي چې د ولسمشۍ ماڼۍ له لورې دې د یادو نوماندانو له ډلې یو تن دې دوی ته ژر تر ژره وپېژندل شي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو انتخابات د روان لمریز کال د میزان یا تلې د میاشتې په 28 نیټه ترسره شي. په ورته وخت کې د انتخاباتو نه د سر یو شمېر بنسټونه په ټاکنو کې د ګډون لپاره د نوملیکونکو د شمېر په اړه اندېښنه لري. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید د جمعې په ورځ آزاد راډیو ته ویل چې که چیرې 1,000,000 نوملیکنه وکړي نو ښایي د انتخاباتو په ورځ 4,000,000 ګډون وکړي چې دغه چاره به انتخاباتو ته لویه صدمه ورسوي.
خامخا ناامني د خلکو هغه لیوالتیا د کاندیدانو حضور دغه ټول به د خلکو پر رکن باندې تاثیر کوي. کمیسیون باید کوشش وکړي چې رقم په اوچات کی او دغه د غزوه لپاره باید فکر وکړي. مونږ بیا هم ټینګار کوم چې صرف هم په بلون اکتفا کی او نور کار نه سره کی. زه بیا ډېر خوشبینه نه یم کېدای شي د رقم په ټاکنو پروز باندې له 3 میلیون یا 3 میلیون پورته ویلار نه شي.
ښاغلی رشید وایي د نوملیکونکو کسانو د شمیر په اړه د انتخاباتو کمیسیون لخوا وړاندې شوې شمیرې دقیقې نه دي او نوموړی له دغه کمیسیون نه غواړي چې دغه بهیر دی د یوې مودې لپاره نور هم وغځوي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
عمر دل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې په راتلونکو انتخاباتو کې د رایې کارولو لپاره 2 میلیونه کسان نومونه ولیکي. د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د تلې میزان پر 28 کېږي. خو د جمهوري ریاست انتخابات به راتلونکي میلادي کال ترسره کېږي. اجرایي رئیس عبدالله وایي چې د افغانستان د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د ځان د کاندیدولو یا د تېر وار په څیر د قدرت د شریکولو احتمال نه ردوي. ښاغلی عبدالله په لندن کې په یو مرکه کې ویلي چې د قدرت د سولیز انتقال لپاره د افغانستان په اساسي قانون کې بدلونونو ته اړتیا سته او زیاتوي چې د ملي یووالي حکومت له جوړېدو پرته د افغانستان بقا په خطر کې وه. احمد تکل او نور تفصیل.
اجرایي رئیس عبدالله وایي دا امکان نه ردوي چې یو ځل بیا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ودرېږي او یا له خپلو سیاسي سیالانو سره د ګډ حکومت پر جوړولو موافقه وکړي. ښاغلی عبدالله له رویټرز خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې دا څرګندونه کړې. هغه دې پوښتنې ته چې آیا د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو کې به ځان کاندید کړي کنه، په ځواب کې وخندل او ویل ستاسو په نظر دا سم کار دی چې زه په دې اړه اعلان همدا اوس له دې ځایه وکړم؟ اجرایي رئیس دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په رسمي سفر لندن ته تللی او له برتانوي چارواکو سره د تروریزم پر ضد د جګړې او د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. ښاغلی عبدالله چې دوه ځلې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ماته خوړلې وویل دا احتمال نه ردوي، خو د زیاته کړه چې په دې اړه تر اوسه پرېکړه نه ده کړې. عبدالله وویل مهمه دا ده چې د افغانستان راتلونکي انتخابات د تیرو انتخاباتو په څیر د حیاتي بحرانونو له راتلو پرته یقیني شي. خو ښاغلی عبدالله ټینګار کوي چې د قدرت د سولیز انتقال لپاره په اساسي قانون کې اصلاحات حتمی دي، ځکه د ده په وینا د هیواد اساسي قانون د ولسمشر لپاره خورا زیات صلاحیتونه تضمین کړي، خو د سیال کاندید پلویان په تش ډاک پاتې کیږي. عبدالله وویل متمرکز سیستم د ټولو ستونزو په سر کې دی او په تیر وخت کې نورې ستونزې هم رامنځته کړي دي. عبدالله تیر دوه انتخابات بلک توپیر یو ځل حامد کرزی او وروسته اشرف غنی ته بایلودل. دواړه ځلې بایللو کاندیدانو پر ګټونکي کاندید د پراخو درغلیو تور ولګاو. خو غنی د متحدو ایالاتو د هغه مهال د بهرنیو چارو د وزیر په نوښت د سیاسي موافقې پر بنسټ عبدالله ته په حکومت کې نیمایي برخه ورکړه. عبدالله د 2014 کال بحران ته د اشاره پترس کې ویل چې د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو پرته د افغانستان بقا په خطر کې و. عبدالله وایي د دواړه ځلې د بحران د مخنیوي لپاره په خپل خوخه له صحنې ووت، نو ځکه وړاندیز کوي چې افغانستان باید د قدرت د شریکولو یو سیستم ولري څو په راتلونکي کې د بحران مخه ونیول شي. عبدالله وایي چې د دې ډول بحرانونو د مخنیوي لپاره افغانستان داسې یو پارلماني سیستم ته اړتیا لري چې د ده اوسنی پوست ته ورته د اجرایه صدر اعظم په څیر یو څوکۍ ولري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په نورستان کې پولیس وایي له تیرو 3 میاشتې معاشونه نه دي اخیستي چې له کبله یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ سوي دي. دوی وایي له تیرو 2 میاشتو ورته ویل کیږي چې د بایومیټریک پروسه پیلیږي چې ورسره به د دوی معاشونه پروسس سي. په دې اړه تفصیل د روح الله نوري په راپور کې.
د نورستان ولایت د اکثر ولسوالیو ملي پولیسو د څلورم میاشته چې معاشونه یې نه دي اخیستي. د نورګرام ولسوالۍ امنی قومندان اختر محمد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته پولیسو ته د معاشونو نه رسیدو د ستونزې په اړه وویل.
تنخوا خو د 3 میاشت د څلورم میاشت شروع دی، نه مې دي اخیستی او بایومیټریک د پاره دا موضوع درولی.
موږ هڅه وکړه چې په برګي مټال، کامدیش، منډول او دواب ولسوالیو کې پرتو پولیسو سره هم په یاد ستونزې خبرې وکړو، خو هغوی سره د تلیفون په وسیله په اړیکو نیولو بریالي نه شو. خو د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه یوازې د واما او وانت ویګل ولسوالی او مرکز پارون پولیس بایومیټریک شوی او نور ټول لیادې پروسې پاتې دي او غوښتنه یې ده چې څومره زر کېدی شي باید ټول پولیسي بایومیټریک شي او معاشونه ورکړل شي.
د نورستان هغه بعضې سیمې چې ډېر لرې پرتې علاقې دي هلته د پولیسو بایومیټریک نه دی شوی، لکه د کامدیش ولسوالي، برګ مټال ولسوالي، دواب او موندول ولسوالي او نورګرام ولسوالي، هلته د پولیسو بایومیټریک نه دی شوی. تنها په مرکز واما او ویګل کې د پولیسو بایومیټریک شوی دی. غوښتنه مو دا ده چې دولت باید سهولت برابر کړي چې هغوی بایومیټریک شي. په ډېرو سختو شرایطو کې هغوی وظیفه هم اجرا کړي او معاش هم ورته میلاو نه شي، نو دا به نه انصاف.
د یادونې وړ ده چې د هیواد په اکثرو سیمو کې خیالي پولیس، خیالي ښوونکي، خیالي معلولین او د دولت په هر برخه کې د خیالي کارکوونکو په نوم مسولینو معاشونه اخستل. همدې خبرې اوسنۍ حکومت مجبور کړ چې ټولو کارکوونکو ته د بانک للارې معاشونه ورکړي او د بایومیټریک په وسیله خپل دفترونه او صفونه له خیالي کسانو خلاص کړي او د دولت بودیجه محفوظه کړي.
ومردل چې په نورستان کې پولیس شکایت لري چې له تیرو دریو میاشتو معاشونه نه دي اخیستي چې له کبله یې له ګڼو سندو سره مخامخ شوي دي. د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ پر مسله او د افغانستان د سولې پر پروسه د ناټو په مقر کې هم بحثونه کیږي. نن د بلجیم پلازمینه بروکسل کې د ناټو د 9 غړو هیوادونو او هغو هیوادونو دفاع وزیران چې د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري د افغانستان په اړه بحث کوي. احمد شیبر په بروکسل کې دی چې د ناټو دغه غونډه تعقیبوي. شیبر صاحب، تر اوسه پورې د دې غونډې د جریان په اړه کوم معلومات راکړي چې د افغانستان پر وضعیت یا پر افغانستان تر اوسه خبرې سی بیا کیږي؟
مننه سالی صاحب. د ناټو د 9 هیوادو دفاع وزیرانو نن د هغو هیوادو له دفاع وزیرانو سره د افغانستان په ارتباط غونډه وکړه چې د قدس ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري. په دې غونډه کې د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي هم ګډون کړی و. د غونډې برخوالو افغانستان ته د قدس ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د نورو بهرنیو سرتیرو د لیږلو موضوع وڅېړله. همدارز له افغان ځواکونو سره تر 2000 کال وروسته د مرستو پر مسلې خبرې وشوې. خو دغه پریکړو او د دغه څېړلو د دې لپاره چې د تړلو دروازو تر شا دا غونډه وه، تر اوسه پورې معلومات له رسنیو سره نه دي شریک شوي. په همدغه شیبه کې چې زه له تاسو سره خبرې کوم، د ناټو عمومي منشي خبرې غونډې ته حاضري شي او په څو شیبو کې په خبري غونډه کې د دغه غونډو جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. البته یو یادونه وکړم چې د ناټو عمومي منشي پرون هم دې ته اشاره وکړه چې د افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو مسله او د افغان ځواکونو سره له 2000 کال وروسته تر 2040 کال پورې به موافقه شاید د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وشي. خو روسي پریکړه به 15 اونۍ وروسته د ناټو د مشرانو په غونډه کې همدلته په بلجیم کې کیږي.
ډیره مننه احمد شیبر و په بروکسل کې. ومردل چې نن د بلجیم پلازمینه بروکسل کې د ناټو د 9 غړو او هغو هیوادونو دفاع وزیران چې د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري د افغانستان پر وضعیت بحث کوي. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي هم په دې غونډه کې برخه لري. د دفاع وزارت سرپرست ویاند بریج جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته ویل چې د ناټو په دې غونډه کې د افغانستان پر سوله او د ملي دفاعي ځواکونو پر ملاتړ بحث کیږي.
په دغه جلسه کې سه ټول د ناتو وزیران اشتراک کوي. د افغانستان د ملي اردو د حمایت په مورد او همدارنګه د صلح په مبارکه هم ځینې مسائل حالته بحث کیږي او هدف یې دا ده چې په افغانستان کې باید صلح رامنځته شي او د تروریزم په مقابل کې دا هیوادونه چې ناتو پورې ارتباط لري د افغان ملي اردو سره په ډیر ښه توګه لکه مخکې ادامه به ورکړي چې تر 2040 پورې د مونږ ملي اردو په خپل پخو کې ودرېږي.
د اوس لپاره د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې نږدې 14000 بهرني سرتیري دی راځي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د شوزو د سوداګری او صنایعو د خونی مسولان وایي که حکومت ورته د زیربنا او بازار موندنې په برخه کې اسانتیاوي برابرې نه کړي، د افغان میرمنو تولیدات به له سختو ستونزو سره مخامخ شي. دوی دا خبرې د پنځمې پورې کړې دي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
په افغانستان کې د لاسي صنایعو تولیدونکي خزې له حکومت غواړي چې د دوی د تولیداتو د خې پیژندنې لپاره دی په هیواد کې د نن او بهر منظم نندارتونونه جوړ کړي. د خزو د لاسي صنایعو د یو تولیدونکي شرکت مشر فلورانس د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د افغان میرمنو د لاسي صنایعو او د ځینو میوو کرنیزو محصولاتو او لبنیاتو د پروسس په یو نندارتون کې آزادي راډیو ته وویل.
که اگه نمایشگاه داشته باشیم خوب است فروش ما، اگه نمایشگاه نباشه و بازار هم
دی بابل که نندارتون ولرو بیا مخرسله و خوبی، که نندارتون و نلرو بازار هم نلرو و تولیدات ما نخرسیگی، دومره بودیجه مونگ نلرو چه کارگر ورتوونیسو و لیوه زای بل تا انتقال کلو. که دخوزو ده تولیداتو لپاره یو زنگر زای موجود و خرسله و بمخه و
فروشات ما خوب بودگه.
د زیربناو مسلکی ظرفیتونو او د افغان میرمنو د لاسي صنایعو او د ځینو میوو او ځمکنیو محصولاتو لپاره د مناسبو ځایونو نشتوالی هغه ستونزې دي چې د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤلین یې په ګوته کوي. د دغې خونې د معلوماتو له مخې د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو په خونه کې 855 میرمنې رجستر شوي چې د هیواد په 34 ولایتونو کې په لږو مالي او مسلکي امکاناتو یو شمېر تولیدي شرکتونه فعال کړي دي. په دغو شرکتونو کې لاسي صنایع تولید او ځینې وچې میوې او ځمکني محصولات پروسس او د خرڅلاو لپاره د هیواد بازارونو ته وړاندې کیږي. دغه خونه وای په دغه تولیدي شرکتونو کې سکم 9000 میرمنو ته په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه د کار زمینه برابری شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې د افغانستان شاوخوا 30 کلنو نامنیو د نارینه و تر څنګ ښځې هم ځپلي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخې کړي دي. افغان چارواکي د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د وړاندیزونو په اړه وایي چې د افغان میرمنو د سوداګرۍ وده او پراختیا د حکومت په لومړیتوبونو کې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویان مسافر قوقندي له ازادي راډیو سره په خبرو کې له سوداګرو ښځو سره د حکومت د مرستو د پلانونو په اړه وویل. د وبل د حکومت ټول ارګانونه دي د سوداګرو ښځو غږ واوري. په ټولو بهرنیو نندارتونونو کې 30% ښځې ګډون لري. د حکومت ټول ارګانونه مکلف دي چې د افغان میرمنو تولیدات له ټاکلې بیې نه 30% لوړ واخلي. په خوا تر دې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپلو ویناګانو کې ویلي چې د حکومت اړوندو ارګانونو ته پکار ده چې د هیواد د سوداګرو ښځو فعالیتونو ته اسانتیاوې برابرې کړي تر څو د دوی تولیدات د بهرنیو مارکیټونو جوګه شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي د دې لپاره چې د 2015 میلادي کال اټومي موافقه خوندي پاتې سي، د موافقې پاتې غړي باید د ایران اقتصادي زیانونه جبران کړي. ملالی بشیر او نور تفصیل.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي چې د امریکا د سرزوري تاکتیکونو د مخنیوي او د امریکا د بندیزونو په نتیجه کې د ایران د اقتصادي زیانونو د جبران کولو لپاره دی د نړۍ قدرتونو د 2015 کال اټومي موافقې ته ژمن پاتې سي. دا خبره ظریف په ولیک کې کړې چې د ده پر ټویټر پاڼه د پنځشنبه په ورځ خپور شو. جواد ظریف ویلي د موافقې د خوندیتوب لپاره حتمی ده چې د موافقې نور غړي هیوادونه دي د ایران هغه اقتصادي زیانونه جبران کړي چې له اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو او پر تهران د نورو بندیزونو لګولو په نتیجه کې ایران ته واوښتل. د ویلي چې ایران اوس ګوري د موافقې پاتې غړي هیوادونه څه ډول هغه ګټې تضمینولای سي چې د موافقې په نتیجه کې باید د ایران خلک ورڅخه برخمن وي. جواد ظریف همدارس خبرداري ورکړې چې که ګټې خوندي نسي ایران حق لري چې له موافقې څخه د امریکا د وتلو په نتیجه کې اقدامات وکړي. د ظریف دا غوښتنې په داسې حال کې دي چې یو شمیر شرکتونو اعلان کړی چې له ایرانه به ووځي، که نه د سرغړونې په صورت کې به د امریکا د بندیزونو په نتیجه کې میلیاردونه ډالر جریمه سي. هغه شرکتونه چې په بشپړه توګه یا نیمایي وتلو خبره یې کړې ده ټوټال، رینالټ، ریلایانس، الایانس، ډیزی بانک، دانسکی بانک، بی سی پی، مارسک او کی بی سی دي. د څېړونکو د اټکل له مخې د دغو شرکتونو د وتلو په صورت کې اقتصادي زیانونه تر میلیاردونو ډالرو رسیږي. یوازې د ایران د خامو تیلو بازار ته شاید د صادراتو او عوایدو په برخه کې له کال 10 میلیارد ډالر زیان ورسیږي. په لیک کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د ده په وینا د واشنگټن د سرزوري تاکتیکونو پر وړاندې ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران ولسمشر حسن روحاني په چین کې د جون په 9 او 10 نیټه د شانګهای همکاریو سازمان په سرمشریزه کې ګډون کوي. دا سرمشریزه له ایران او منځنۍ آسیا سره پر اقتصادي اړیکو پراخولو متمرکزه ده. ایران د دغه سازمان ناظر هیواد دی. ویل کېږي د روسیې او چین د مشرانو په حضور کې شایي د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو په اړه هم خبرې وسي، خو د ایران اټومي موافقه د رسمي خبرو په اجنډا کې نه ده شامله. د چین ولسمشر شي جین پینګ به د سرمشریزي په څنډه کې له روحاني سره وویني.
د فرانسې ولسمشر له خپل امریکایي سیال څخه غوښتي چې له خپلو متحدانو سره د تجارتي جګړه نه پیلوي. ایمانوئل ماکرون ویل دی او د کاناډا صدر اعظم جوستن ترودو به هڅه وکړي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته قناعت ورکړي چې پر خپلو متحدي هیوادونو د تجارتي تعرفې وضع کول د دوی ترمنځ پر تجارت ناوړه اغیز کولای سي. احمد تکل تفصیل وړاندې کوي.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ ته خبرداری ورکړی چې له خپلو متحدانو سره د تجارتي جګړه نه پیلوي. ماکرون وویل که امریکا داسې وکړي نو د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو د ټولنې جی او د نورو غړو لخوا به له انزوا سره مخامخ شي. ټاکل شوی چې د جی او ټولنې د غړو هیوادونو سرمشریزه نن او سبا د کاناډا په کیوبک ایالت کې جوړه شي. ښاغلی ماکرون په دې غونډه کې د ګډون لپاره پرون کاناډا ته له روانېدو مخکې په یو پیغام کې ولیکل چې ولسمشر ټرمپ حتما نه غواړي چې هیواد یې منځوي شي، خو که اړتیا پېښه شي نو د ټولنې پاتې غړي به هم د یوې شپږړخیزې موافقې له لاسلیک کولو ډډه ونه کړي. ماکرون لیکلی چې د جی او پاتې شپږغړي په یو رښتینی نړیوال قدرت بدل شوی دی او امریکا باید دا خبره هیر نه کړي چې دا هیوادونه په ګډه د امریکا په پرتله لوی مارکیټ جوړولای شي. ولسمشر ټرمپ د ښاغلي ماکرون د پیغامونو په ځواب کې پر ټویټر ځوابي تبصرې ولیکلې. هغه په خپلو تبصرو کې ویلي دي چې دای په کاناډا کې د جی او په غونډه کې د تجارت په برخه کې د خپل هیواد د ګټې لپاره ګډون کوي، ځکه د پوینا له نورو هیوادونو سره تجارتي موافقې ټولې د امریکا په تاوان دي. ښاغلی ماکرون د جی او د سرمشریزه کوربه هیواد کاناډا ته لرسیدو وروسته له ولسمشر جاستین ترودو سره د کتنې پر مهال وویل د دوستانو ترمنځ باید تجارتي جګړه نه وي. ښاغلی ماکرون څرګنده کړه چې د جی او له سرمشریزه مخکې به د برتانیا، ایټالیا او جرمني له مشرانو سره هم وګوري.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه عبد العزيز خاطری زوی د ارغندا ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته څنګه وهم او سلامونه او توام کارتون کو تورسته پر سلامه. دا غو پیشنهاد چې ربوانی صاحب کړی دی د اختر په اړه چې او دا چې وړاندیز دی او دا د ګردو مسلمانانو او د ګردو افغانانو خوښي چې دا یو کدي کله سره د اوربان د طالبان سره هغه د اصليش کال چې دا خبره چې در وسته وکړي او په تعالی دی چې طالبان هم پرتر عملی کې په داله سره چې دا اوربان وسی نو به د مسلمانانو له ټول دی د افغانانو چې وخت ټول راتلون کې د صدر کم باندې چې دی یو لږ سره کوي او لږ لږ سره ورونه معلومیږي. نو بیا موږ له ټول دی چې ان شاء الله ټول راتلون کې د خدای تعالی د سولر اولی د روزې په برکت او سلام.
سلامونه، د مانم ګل رحمان افضلی وردګ دی، زه د ایران څخه خبرې کوم. زه خپل سلامونه د افغانستان ټولو هیوادوالو ته او د آزادۍ ټولو کارکونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې دغه مبارک میاشت د روژې د افغانستان د سولې وګرځي. او ښاغلی محمد اشرف غنی صاحب ډیر ښه پیغام کې خودل پر د آزادۍ کې موارد ویل چې مخالفین د نور آتشبس وکړه او وختنه یې وکړه. موږ ډیر خوشاله شو. ان شاء الله رحمان د ټول افغانانو دغه ارزو ده چې په افغانستان کې سولې راشي او طالبان هم سولې ته غاړه کېږدي او دغه جنگ چې هر چا په موږ باندې تپلی دی او دغه نور په افغانستان کې ختم شي او هر افغان دې په دې باندې پوه شي چې د جنگ د لارې هیڅوک نشي کامیابېدی. موږ باید سولې ته، پرمختګ ته مخه کړو. په افغانستان کې سوله وغواړو، په هر ولایت، په هر ولسوالۍ، په هر کلي کې. دا یو ډېر ښه پیشنهاد و د ښاغلي محمد اشرف غنی صاحب د رادیو ازادۍ نه. ډېره مننه ترې کړم. سلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
سنگاپور غواړي سږ کال د نړۍ تر ټولو د اوږده هوایي سفر ریکارډ ټینګ کړي. نور له اسمت سروان اوري.
سنگاپور غواړي چې د سږ کال په اکتوبر میاشت کې د نړۍ تر ټولو د اوږد هوایي سفر ریکارډ ثبت کړي. دا پرواز به چې 8:15 بوي د سنگاپور له چانګي هوایي ډګر پایل او د نیویارک په نیویارک هوایي ډګر کې پایته ورسی شي. د سنگاپور هوایي شرکت وای په نړۍ کې تر ټولو د اوږد او بې وقفي هوایي سفر خدمات یو ور بیا د اکتوبر په میاشت کې پیلوي. عموما په اوږدو سفرونو کې الوتکې څو ځایه په هوایي ډګرونو کې تمکیشي. حاضر دمه تر ټولو د اوږد الوت ریکارد قطر ایرویز ثبت کړی دی چې له دوحې څخه د نیوزیلند تر آکلند پورې و. د سفر 1:40 دوام وکړ. د سنگاپور او د امریکا د نیویارک په هوایي سفر کې به له 350-900 ULR الوتکې کار واخیستل شي. په دې الوتکه کې 161 سپرلۍ ځای شي. د سنگاپور هوایي شرکت له 2004 څخه تر 2014 پورې هم غوښتل چې همدومره اوږد او بې وقفې سفر وکړي، خو د دې لپاره چې د دې هوایي شرکت عواید تر اټکل کم شول پرواز لغوه کړ.
د ازادي رادیو په دې خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خبرو، خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري ناورو.
د ناتو عمومي منشي او اربیا وسلوالو طالبانو ته د افغان حکومت د سولې د وړاندیز ملاتړ وکړ او له هغوی هم وغوښتل چې د سولې خبرو ته انکېني. یان ستولتنبرګ دغه څرګندونې نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو په مخر کې د افغانستان په اړه د تړون او د افغانستان په ماموریت کې د شاملو هیوادونو د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې خبر اعلان ته وکړې. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوړ پوړي قومندان امریکایي جنرال جان نیکلسن بیا چې په دې غونډه کې ګډون کړی وایي پر وسلوالو طالبانو د افغانستان د حکومت د حملو بندول به د دوی ځواکونو ته د ښه امکانات برابر کړي چې په دې هیواد کې د اسلامي دولت پر ډلې یا داعش حملې سختې کړي. په لغمان ولایت کې په یو موټر سایکل د ځای په ځای شوي ماین په چاودنه کې لږ تر لږه 4 تنه وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې په دې چاودنه کې د مولوي محمد یونس شمخیل په ګډون 4 تنه وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د هرات په شندن ولسوالۍ کې بیا پر یو جمعه د نامعلومو وسلوالو په حمله کې 2 تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. مخکې دي 8 تنه د وژل کېدو خبر ورکړل شوی وو. د هرات د امنیت قومندان عبدالوکیل وطن یار ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو چې شمیر 1200 تنو ته رسید نن غرمه مهال پر دې جمعه حمله وکړه او وروسته په تیښته بریالي شول. د سوریه د یاغیانو تر کنټرول لاندې یوه سیمه کې د روسیې د هوایي ځواکونو په مشکوکو بریدونو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي. دا خبره د سوریې د بشري حقونو د څارنې ډلې چې دفتر یې په لندن کې ده کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له چینایي مشرانو سره د خبرو او د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشیزه کې د ګډون لپاره د چین پلازمینې پیکینګ ته ورسید. او په داسې حال کې چې د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو مشران په کاناډا کې د نننۍ سرمشیزې لپاره تیاری نیسي. د فرانسې ولسمشر پرون د متحدو ایالتونو ولسمشر ته خبرداری ورکړ چې له خپلو دوستانو سره د تجارتي جګړه نه پیلوي.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. ورپسې د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو د ځنګړې لړۍ یو بل برخه هم خبرو. خو ترغه مخکې بل راپور راخلو. په 1990 میلادي کال کې د قزاقستان، قرغیزستان، چین، روسیې او تاجکستان ترمنځ د پولي د امنیت لپاره د شانګهای 15 په نوم یو توافق رامنځته شو چې وروسته د شانګهای همکاري په سازمان بدل شو. دغه سازمان نن په سیمه او ټوله نړۍ کې د پراخې کچې د پلانونو لیدلوري لري چې اقتصادي برخه ډېره قوي ده. نور تفصیل له ملالی بشیر څخه.
تاکل سوی ده د جون په نهمه او لسمه نیټه د چین په ساحلي ښار قینګداو کې د شانګهای همکاریو سازمان غونډه جوړه سي. په دې سازمان کې د چین او روسیې ترڅنګ قزاقستان، ازبکستان، قرغیزستان، تاجکستان، پاکستان او هندوستان غړیتوب لري. دا سازمان په رسمي توګه په 2001 کال کې جوړ شو چې تر دې مخکې ځینې غړي هیوادونه پر سرحدونو د ستونزو د حل او تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره سره راټول شوي وو. خو وروسته له هغه چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه افغانستان ته ننوتل، په ځانګړې توګه په منځني ختیځ کې د امریکا د نفوذ کمولو په خاطر دغه سازمان رسمي بڼه خپله کړه. په وروستیو کلونو کې دغه سازمان پر اقتصادي برخه ډیر تمرکز کړی، لکه د چین د یو کمربند یوې لارې چې پکښې ترانزیتي مرکزونه هم رول لوبوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې تیره اونۍ د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یې وویل چې په قینګداو کې د شانګهای همکاري سازمان غونډه به د یو کمربند یوې لارې پر جوړولو تمرکز کوي چې په سیمه کې اقتصادي همکاري زیاته سي. خو اسوسییټډ پریس خبري اژانس په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د آسیا د برخې رئیس جانتن هیلمن له قوله لیکلی چې هندوستان دې خبرې ته شایي خوشبيني ځکه څرګندونه کړې چې په آسیا کې د نفوذ په برخه کې د چین یوازینی سیال دی او د دې سازمان لغړی هیوادونو څخه یوازینی هیواد دی چې د یو کمربند یوې لارې نوښت لملاتړې ډډه کړې ده. اسوسییټډ پریس د څېړونکو له قوله لیکلی د دې لامل شایي پر چین د هندوستان بې باوري هم وي، ځکه دوی د مالیا د لانجمن سیمه په خاطر په 1922 کال کې جګړه هم کړې ده او تیر کال د دواړو هیوادونو ځواکونه لس اونۍ د جګړې لومړی کرښې ته آماده وو. روسیه که څه هم لږ څه د یو کمربند ویلارې نوښت منلی، خو دغه هیواد غواړي په سیمه کې د اروپایي آسیایي اقتصادي ټولنې رامنځته کولو سره خپل اقتصادي او سیاسي نفوذ پراخ کړي. څېړونکي وایي د منځنۍ آسیا هیوادونه هم مسکو ته نږدې کېږي، ځکه نه غواړي په بشپړه توګه د چین تر نفوذ لاندې پاتې سي. ویل کېږي هندوستان به په امنیتي برخه کې پر خپل ګاونډي او د چین پر نږدې ملګري هیواد پاکستان ټینګار کوي چې د هغو سختریزو ډلو پر وړاندې جدي اقدامات وکړي چې په هندوستان او افغانستان کې حملې کوي. افغانستان په دغه غونډه کې د ناظر په توګه ګډون کوي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ونی کې هلی ومني. ستاسو د خوشی په هیله د نن ورځې پروګرام کې مو د کندهار د اوسیدونکو ستونزې او شکایتونه د دغه ولایت له مسولینو سره شریک کړی دي، ځکه پتی رونه یو کې ډېر شکایتونه مشته د همدې ولایت سره غلي دي چې د خبرونه د وخت سره سم ځین پښتني د بیلګې په ډول د کندهار د والی ویان داود احمدي سره شریک کړي. ترې ولاندې وقفه ورسته په یو ورو
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د کندهار د والی وین شغلې داود احمدی ستاسو مننه کوم چې زموږ بلنه مو منل. د کندهار د یو شمېر اوسیدونکو ستونزې به ستاسو سره شریک کړو. لمړی یو ورور دی چې دوی د اوبو څخه شکایت لري، البته یو نه دوه پیغامونه دي چې عین مشکل لري. د دواړو ژغونو به پرله پسې واورو.
محمد حسن شریفی یم، زموږ په کندهار ولایت پنجوایی فورس والی کې د اوبو زیات مشکلات دي. نو د دولتي چارواکو څخه هیله کوو چې زموږ د اوبو مشکل را حل کړي. وسلام.
بله، او د دوم دوست مو داسې وایي.
د کندهار ولایت پنجوایی ولسوالۍ د سلاوات کلي څخه جبلا خبره کوم. موږ به د سلاوات په کلي کې بېخي به اوبو سره ډېر په تکلیف یو. د اوبو ګولم پر شل متره په 15 متره د اوبو ګول دی. لا باغونه او دا خو مو نه اتصاف تیزی دي، دا خو خراب چې خراب چې د څنګه به نسکي دا کولای موږ د حکومت څخه دا هیله او ارزو ده چې موږ ته برمی او وي را دیندارو برمی را ته وي. موږ به ډېر خوشاله شو. وسلام.
بله احمد، دسه د دې دوستانو پښتنو ته تاسو جواب لري.
بله، متاسفانه چې تاسو کال په کندهار او هیواد کې وچکالی ده. په تیرو کلونو کې به په کندهار کې د دهلې بند شدې، د دې کاسه به ډکه سوله او بیا به پرچاوه وختي واوښتله. بند د بند اوبه به بندې وې او پرچاو به واوښته، د هغې نه به خلکو استفاده کوله، باغونه او ځمکې به ورباندې خړوبولې. خو سږ کال متاسفانه چې د نوو رښتونو له امله په داله کې دا مشکل دی، د اوبو ستونزه شته ده. حکومت د ولایتي اداره د اوبو د ویش په تنظیم باندې مصروفه ده. د دوی ورځې مخکې هم د پنجوایي ولسوالۍ څو اوسیدونکي راغلي وو، هغه د کندهار د والي ښاغلي زلمي استاد سره وکتل. هغوی بیا اړوند مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې په جدي توګه د دوی مشکل وحل کړي، او دا یو حقیقت دی چې د وچکالۍ له امله د اوبو سطحه کښته تللې ده. د هغه کسان چې د څاګانو یا برمې درلودلې هغه اوس یې سوي دي، او په دې مورد کې حکومت هم ولایتي اداره د اړوند مرستندوی هیوادونه هم د مرستې غوښتنه کړې ده چې د کتلو د ساو کې خلکو ته برمی وهي او همدارنګه چې د یو مشکلی ورته حل کی.
بلې مننه کوم. د یو بل اوریدونکي مشکل او ستونزه به هم وورو.
زه د کمنار والا د سن بابا کته خبرې کوم. ما د حکومت څخه دا خبره دا اوونه پر اوونه چې زموږ د ترافیک پولیسو ماشومان نه ځواله شي روزه دا ترافیک په ټول پر مشکل کې دي چې سخت مشکل کې دي زموږ د حکومت سره دا غیله کوم د ماشومان دی حواله کی.
احمد صاحب چون مسله د ماشونو ده د یو بل دوست پیغام ما ورو چاغوی هم د ماش څخه شکایت لري او د پیغام راستول ده په مورو بیا دواړو ته جواب ورکړي.
سلام علیکم. زه د کندهار ولایت د تنظیم نه هی د نورانی نه د خان منځنۍ شوري خبرې کوم. موږ د مکتب څخه طالبو وی دا شروع مې وکړي. زه خپل د منظم او ځما خپل دروست پر یو ورته تنخانه د دې دا اوس کم مسلمانې د کتي زخت له د کور آیا د یو ورته بزانه لرو. زه جناب رئیس صاحب هله کوم چې موږ کار وکړو فکر وکړو چې وکړو ورودان.
احمد صاحب
د دې دواړو خبرې مې واورېدل چې یو زموږ امنیتي ځواکونه منصوب و البته پولیس بل هم د معارف کار کوونکی و. دا یوه ستونزه د پولیسو د معاش په اخر کې متاسفانه شته ده چې هغه هم دا د نوي سیستم یا د بایومیټریک کولو مشکل دی. هغه هم د کورنۍ چارو وزارت هم دفاع وزارت چې دغه سرحدي پولیس او امن د پولیسو هم اوس د دفاع وزارت ته راوښتي دي. نو د هغوی او همدار د مزمون د امنی پولیسو ماشونه ځنډېدلي دي. دوی د بایومیټریک لپاره کوم مسؤلین چې رالېږلي دي یا کوم تخنیکي خلک چې رالېږلي دي هغه یو ټیم د درې نفره دي. وزدا درې نفره او د زرګونو پولیسو بایومیټریکول دا ډېر کم دي. موږ د تیره جمعه هم د استاسو د غارې د ولایت په ولایت خبرونه کې هم دا مسله توضیح کړه. دا مو واضح کړه چې د کورنۍ چارو وزارت محترمه رهبری دی د کندهار ولایت پولیسو ته جدي توجه وکړي او هغه د بایومیټریک ټیمونه چې دي هغه باید دلته په کندهار کې زیات کړي تر څو د پروسه چټکۍ مخته ولاړه شي او همدارنګه دغه د بایومیټریک پروسه چې ده دوی دلته ډیټابیس ورته جوړوي په کمپیوټر کې بیا دوی هغه مرکز ته وړي. دا به نور هم د پروسه اوږده شي. دا واقعا زموږ پولیس د ستونزو سره مخامخ کوي او وسن مخ دي. د کورنۍ چارو وزارت هم مداخله ده چې ژر تر ژره دغه د بایومیټریک ټیمونه په کندهار کې ښار او اوزو او ولسوالۍ کې زیات کړي چې د بایومیټریک پروسه ژر ختمه شي او فایده ورسیږي او د پولیسو زموږ د وطن د ساتونکو ماشونه حواله کړل شي. او د معرف په اړه باندې درته وایم په معرف هم په دغه موضوع باندې د بایومیټریک په سیستم په موضوع باندې مصروف دی. هغه هم په دې باندې کار کوي ځکه چې هلته مرکز سره دا شکونه و چې په ځینو ولایاتو کې کېدای شي چې د خیالي مکتبونه خیالي معلمین موجود ولري یا خیالي پرسونل وجود ولري خو هغه هم داسې په سړه توګه روانه ده پروسه. نو دا یو مشکل دی د ماشو د دغه په اړه. نو په دې اړه باندې زموږ د ولایتي ادارې غوښتنه د مرکزي ادارې نه معرف نه د کورنۍ چارو محترم وزارت و د معرف د محترم وزارت ته مو هیله ده چې دوی دا پروسه ګړندۍ کړي. دلته د کندهار ښار په امنیتي اوزو په مکاتبو کې او بیا په ولسوالۍ کې تر څو دا خلک خپل ماشونه واخلي.
بله مننه کوم. احمد صاحب مخکې یو پولیس سرحدي پولیسو چې د معاش مشکل اوس بیا د کندهار ځینې اوسیدونکي په خپله د پولیسو د چلند څخه شکایت لري. د دوی څخه به وارو
رحیم الله یم د کندهار څخه نظام ته والی دی. دلته په کندهار کې ځینې پولیس چې د خلکو سره بد وضعیت کوي د خلکو هیڅ
احترام نه ساتي نه د سپینځري نه د ځوان نه د ښځې خلک بیا ابکی خلک وی خلک ترټین نو څو ورځې مخکې د روژې څخه آخوا راتو څو ورځې مخکې یا زه خپل ووللم ویل ورتا ویل تذکره نه ده ټپه کړې دغه زما اواز ولسمشر مې ته سنور لوړپور چارواکو ته وسوي اصلاحات پکې کې راولي دا خلک او د خلکو او د حکومت ترمنځ ډېر واټن رامنځته کېږي نه هم نه کېږي بعد سلام دا پیغام دی چې په جړې پنجوایي کې غله ډېر شوي دي د لوړپور چارواکو همدا هیله ده چې دا غله ورک کړي او غله ګډه پوستو والا دي
بل احمد صاحب د خلکو ته تاسو څه جواب وایئ؟
زه اول اوریدونکو خو دا معلومه نه شوله چې د سره څه وخت چیرې په کوم ځای کې پولیسو بد چلند کړی دی وهلی دي دا باید اواز یې کړی وای چې بیا زموږ د امنیت قمانداني په هغه باندې اقدام کړی وای او هغه موږ پیغام امنیت قمانداني ته رسولی وای او دوهمه خبره دا ده چې په د ژړې په ولسوالۍ کې د یادې کله ځلته غله ډېر شوي دي او غله په خپله پولیس دي زه د ورو ته په ځواب کې داسې وایم چې نن سبا خو دغه تور لګول ډېر اسانه دي کاشکې دوی داسې ثبوتونه ولري هغه په خپله زموږ د ولایت مطبوعاتي دفتر ادرس ته یې راولېږي او دا مجازي نه دی د مطبوعاتو خو آزاده ده هلته دی اسناد دغه کې خو زه فکر نه کوم ولې پولیس چې دي هغه په خپله باندې د خلکو د آرام امنیت او د خلکو د آرام ته د آرام ژوند برابرولو په برخه کې هغه خپل سرونه قربانوي خپل ځانونه قربانوي هغه د شپې او د ورځې د خلکو د امنیت په تامین کې اخته دي نو کله چې دا کومه مسله د دوی تر مابین د پرځوسوي چې په ځینو وختونو کې متاسفانه دا فکر نه کیږي خو دې کاش کې چې هغه د لومړي ورور دا یاد کړای وای او منطقه یاد کړای وای موږ یاد کړی وای اوس هم عجل د امنیه محترم قمندانۍ ته ورکړی وای او بل ورورم پکتا خپل ځخ پورته کین راځي یو څور غونډه وکړه کچېری چې دوی دا څه کوم ستنه دا هغه باندې خبرې کړې وای دا څه خبر ده ویل چې البته غلا ډیر سوي دي او غلا هم په خپل پولیس دي نو دا نسی کې د لویوالې خو په هر کار چې هر څه چې دي دلته نظام دی دلته عدلی او قضایي ارګانونه دي هغه ثبوتونه غواړي د هر څه لپاره باید ثبوت موجود وي نو زه زما د دې ورور نه هیله دا ده چې کلاس دغه لري دی دوی باید ثبوت وړاندې کړي
بل مننه او دغه سید سړکونو د ستونزو څخه خلک شکایتونه کوي خو موږ په د بیلګې په ډول د یو اوریدونکو آواز وورو
ما دغه پیغام دی چې دغه د کندهار د لوولې په سیمه کې یو پلا دغه سړکان سره سموله ټول کټه سره ونړولې اوس بیرته کار درې دل د مور ډیر په تکلیف ټول څه خرابې ولارې مور سره دا د سروال څه دا غوښتل ده چې دا کارونه جبرته شروع کړي مور به څه په تکلیف په داسې کې دا سړکان دی او باقي دا تجربه تر اخره چې اوس ولار دي دا غو د کندهار د سروال دا اوس نه د خپل پلاج دی چې دا پیغام و نور خلکو تور ورسوي
احمد صاحب دوی ته ستاسو ځواب څه دی؟
د کندهار ښار د انکشاف لپاره کندهار ښاروالي پراخ پلانونه لري لکه دوی چې وویل چې هلته کوم ځایونه نړېدلي دي یا د استملاک پروسه روانه ده هغه یو په بل پسې هغه کوم ځایونه چې په ماستر پلان لاندې راغلي دي یا بعض ځایونه چې دولتي حکومتي مځکې دي هغه مثلا په غو باندې خلکو کورونه جوړ کړي دي نو اوس هلته ښاروالي اصلاحي پروګرامونه تدبیقوي تر څو خلکو ته بیا د ملکیت سند ورکړي او د خلکو کوم دغه چې دی چې دوی اوس ورباندې اوسېږي هغه ارزښت پیدا کړي نو دا د ښاروالۍ په پلان کې شامل دي یوازې د هغه لوولې سړکونه بلکې د شهر د ټولو په سړکونه چې د اوسم جدي کار ور باندې روان دی د اوسم دوی د مختلفو سیمو کې
د کوڅه او دغه اصلي فرعي سرکونه ترکیب لاندې لري د دې زمونږ نوبت ورسېږي اگر
شروع ولیک نو بس کی. بله بیا هم مننه کوم احمد سی چون ستونزې ډېرې دي موږ د بیلګې په ډول یو یو وراخلو ځکه غوړ چې ټولو دوستانو ته وخت ورسیږي او بیل بیل برخه ته نو به تر سیش پر هغه باندې خبرې وکړو د غبل دوست په راوخلو چې دوی به د روغتیا په برخه کې یعنی د روغتونونو د مسؤلینو څخه شکایت لري.
سلامونه او نیکی هیلی عبدالرحمن رحیمی د کندهار ولایت څخه یو پښتنه او غشتنه مې د مسولین څخه دا د زوست دا اوس ونی مې بجې د میرویس روختون کې راغلی یم چې دلته سرپشامې ډیره خوښ ده پر ونی مې بجې د دردو څخه آزاد راغلی یم چې هم دا اوس مې د نوکریوال ډاکټر پښتنه وکوي ډاکټر دې دی او ستا کار اوس نه کېږي ولته خو دونه عاجل مریض نه نو ما چې زه عاجل مریض نه یم زه د شجې باندې څه کوم استرازم دلته د مور او میرې چلند هغه څه دی چې د غریب ولس ژوند یې یو څه تهدید لاندې راوستل دی. زما تقاضا دا ده چې دغه اواز تر ټولو ورسوي دا چې زه په حقوقي اړخ کې ډېر پوهیم دلایل ویلی سم دی ما ته دغه د دې وضعیت په دغه ډول وي چې زه جوابېږم نو دا یو خوار بیچاره چې په قوانینو هېڅ بلد نه وي د ازادۍ راډیو شمیرې او نورې ورسره نه وي دا نورو به څه حال وي. بیا هم تقاضا کوم د صحت په برخه کې کندهاریان ډېر مشکل لري او د شپې په سیستم کې د دغه ډاکترانو چلند چې زما سره داسې وو پر نورو یې توسې وارزوي. وسلام
احمد صاحب
په روغتیا برخه کې رښتیا هم ستونزې شته دي او هغه خپل علتونه لري. مهم علتونه دا دي چې یو خو د میرویس حوزوي روغتون چې دی هغه د دغه حوزې په سطح باندې کار کوي او ناروغان د حوزې په سطح ورته راوړل کېږي حتی تقریبا د غزني او د دې منطقو نه چون کندهار د پاکستان سره سرحد لري نو دلته د روغتون چې دی د لری ولایتونه چې دلته د غراوړي دی په دنیات باندې خو چې خپل ناروغ کوټ ته انتقال کیه دا چې بیا چې دلته وګوري نو په ویروس روغتون کې بستر کې دلته لوی مشکل لوی پرابلم د طبي کارکونکو یا طبي پرسنل د تشکیلاتو دی اغه د ډیر لاسو پنځوسمو او یو پنځوسمو د کلونو تشکیلاتي او حال دا چې د پټول هیواد کې د افغانستان او سړی نفوس په د شهرونو پراخوالی د ولسوالیو پراخوالی د نفوس زیاتوالی او بیا د میرویس روغتون په داسې حالت باندې بدلیدل چې هغه د حوزې په کچه باندې کار کوي مریضان ورته وړل کېږي نو دا پرسنل ورته کم دی نو موږ په وار وار باندې د ولایتي ادارې د امر اختیار ریاست د امر اختیار وزارت څخه هیله کړې ده چې د دې روغتون نه یوازې د روغتون بلکې ټول دولتي ادارو تشکیلاتو ته جدي پاملرنه وکړي ځکه چې دا تشکیلات مثلا د ډېر شکلونو هغه تشکیلات دي او دا و د وسنی نفوس او د دغه ته رسیدګی نشي کولای نو دا ستونزه به خود کله کله وی شکایت نه وی او دا موجوده طبي پرسنل چې دی هغه په پټول توان باندې پټول دغه باندې موږ له نږدې دا موضوع سره لیدل البته د نړیوالو ادارو په برسته باندې دوی د هیوادوالو په خدمت کې دي خو کله کله استثناء د ستونزې رامنځته کېږي نو په هغه کې بعض دوستان ډېر ژر ګیلمن وي زه فکر نه کوم خو دلته یو په هغه اوس وخت کې خروجه هم ده کله چې ډاکټر به په دا وخت کې نو کلیوال ډاکټر یا نرس پر لمانځه ته تللی وو دیویده مسله خو به نه وي خو هلته خو بیا نو نور مریضان هم وي هغه هم په تکلیف وي یعنی هغه څه چې ډاکټر توصیه کوي زموږ متاسفانه بعض دوستان مو دا مشکل لري چې ډاکټر څه چې ورته توصیه کوي دی هغه نه وایي دی وایي چې زما په خوښه باید ته ما ته رسیدګي وکړي نو هغه نو که چیرې وایي چې دی ډاکټر وایي نو بیا یې ولې ډاکټر ته مراجعه کوله دا مشکلات څه دي چې موږ عملاً له نږدې لیدلي دي او موږ امیدواره یو چې د میرویس د اوزوی روغتون تشکیلات ډېر سي او دا مشکلات حل سي.
بله، او وروستی پیغام به د یو مایوب کنداري ورو راوخلو چې دیم د خپل ژوند څخه شکایت لري او د حکومت څخه غوښتنې لري.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. ما دا مشکل دی چې زما او کورواله چې یو موږ مایوب یو، ما دوه درې وارې عریضې ورته کړې دي، دوی ما په دا مایبینو ریاست کې نه سي. ما اوس تذکره د سرچینام کارډ پر ومشلوی، اوس زه غواړم چې عریضه ورته وکړم، لیکن دوی ما ته وایي ستا کار نه کېږي. زما او کورواله دواړه مایوب یو، موږ هېڅ خواري نه شو کولی. نو دغه مې پیغام دی تاسې پر لوړو چارواکو ته نشر کړئ چې زموږ غم ولې نه خوړه کېږي. وسلام.
بله احمد صاحب، په واقعیت سره که سړی وګوري د مایوبینو دپاره کومې اسانتیاوې په پام کې نیول شوي دي او دا ستونزه څونه جدي ده؟
د دې ورور په پیغام کې دا واضح نه شوله چې دوی د خپل غوښتنلیک یا د خپل عریضه کومې ادارې ته وړاندې کړي. نو زما دغه دا ده چې که دوی ولایت دغه وکړي خپله ارتفاعنه وړاندې کړي، نو انشاءالله حتما به غم وخوړل شي او د دوی دا چې کار نه دی څه وایي دا دلایل به هم وڅېړل شي. خپله د کندهار والي ښاغلی صاحب دا موضوع رئیس به راوغواړي د دوی مشکلات ور حل کړي. دا چې هلته مشکل ول نه دی، هلته وایي هغه عوامل به هم وڅېړل شي.
بله، یو ځل بیا ستاسو څخه مننه کوم داود احمدي، د کندهار د والي ویان چې د کندهار د ولایت اوسیدونکو ستونزې مو جواب کړې. کور ودان،
مننه.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، ستاسو نور پیغامونه هم را سره دی، خو د پروګرام وخت هم دومره وو. نو نور پیغامونه به پراتلونکو خبرونو کې خبره کوم. ل خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې مرسته را سره کوي. ستاسو د نور پیغامونو په تمه هم يم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
رمضان مبارک فلسفه او دیدی فضیلتونه علما او تاسی تاسو ته په مساجدو کې بیانوي او هغه تاسو ته دیدی په فضایلو کې غږیږي. لیکن روزه یوازې دا نه ده چې سړی د ښاک خوراک او جیمان ځان وساتي، روزه کې باید سړی مانوي ارزښتونو ته قایل اوسي او د دروغ فریب او د دغه سی چارونه چې هغه د انسانانو ژوند کې منفي تغییرات راولي د هغې نه ځان وساتي. په اسلام کې ستره ګناه ده چې سړی دروغ وایي. دروغ چې دی د خدای په نس کې، د پیغمبر په نس کې، دا چې د یوه ډیره بده خبره ده چې انسان په خپل قول کې، په خپلو افعالو باندې د دروغو پرده راچیټه کړي، ځان خلکو ته سپین وښیي او په حقیقت کې دا خپله پوهیږي چې دا سړی د کومو دروغو، د کومو ټګیو، د کومو بیماریو سره لاس په ګریوان دی. خدای تعالی مسلمانان د دروغو نه منع کړي دي او دروغ ویل په ټول وختونو کې غټه ګناه ده او په رمضان کې خودي خلکو سره دروغ کول دوکا کول هغه څه چې سړی نه کوي او په هغې باندې خلکو ته خبرې کوي. قرآن کریم وایي لما تقولون ما لا تفعلون، ولې وایي هغه څه چې خپله نه کوئ. نو په دې میاشت کې د جب حفظ کول، د لسان حفظ کول، یعنی د هغوی ساتل د درواغو نه، د هغوی روژه ده، د لسان روژه دا ده چې سړی باید دروغ ونه وایي.